زعفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا با شما خداحافظی میکنم. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست. آقای تکل خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدر من اوریدونکو تاسو ته اغلاست وایم. د سهار 8 بجې دی تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلاست. د روانې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. د دې مجلې په دیګانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان انزورګر عبدالواسع همدرد سره د مدرن انزورګرۍ د معنا او اهمیت په اړه بحثونه لرو.
کچیر موږ دا ریالستیک مطلب ته ولاړ شو. مثلا دا کابل غر اسمایي غر زمې شو وینم، زما د پاره دي سوي دي ممکن زه ون وسې ونه وینم قطن، او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شي.
په ازادۍ رادیو مجله کې پر دې سربېره نور فرهنګي او ادبي مطالب او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه به د ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر پر غونډو برید وکړي. قدر من اوریدونکو، د ټولو نه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. په فراه کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد مظاهره وکړه. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سخت دریځو پر یو خبرونه بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوی امنیتي ځواکونو ته دند ورکړل شوی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی، همسویی و یاد بود از ملا عمر
دیوی ده ملا عمر او ده هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډې د مخنیوي لپاره به افغان او امنیتی او دفاعي ځواکونه چټک غوڅ او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوی او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړ زما تاکید پر دې دی چې موږ باید خپل سیاسي مشکل له طالبانو سره حل کړو او د مذاکرې پر میزې حل کړو. ولسمشر پرون دو شنبه له یو شمیر خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. شاغل غنی ول چې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درسي سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو ژغېدلې دی.
تاکید کرده ایده چه مقباید خپل سیاسی مشکل طالبان سر حل کو ده مذاکره پر میز که حل.
ولسمشر اشرف غنی تیر روز د افغان خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس لاري د څرګندونې کوله. په فراه کې د مدني ټولنو فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولېز لارین وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د د لارون کوونکو یو غډونوال ازادي رادیو ته ویل موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې زموږ په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوي وکړي. لارون کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نماته یو پریکړلیک هم سپارلې دی. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوي لامل د زهرجن یا ګلخانی غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلاري وستایله. اوباما پرون ویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد مبارزه لپاره د امریکا تر ټولو ستر ګام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستر ستونزه بللې ده. د یو اقلیمی بدلون نور هغه خطر نه دی چې زموږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدای سي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړۍ ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختریزو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداري ورکړي چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغ ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې پرون د نه ډی په نوم اونیزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منطقي دی و تړله او محکمې ته ارجاع کړه. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي چې دوه نور خبرونه کیهان او راجان نیوسته د اټومي موافقې پر ضد د ځینو مطالبو د خبرولو له امله خبرداري ورکړل شوې ده. او سویډن د روسیې د حکومت له لوري د خپل یو ډیپلوماټ د شړل کېدو په ځواب کې پروندو شنبه پر یو روسی ډیپلوماټ له خپل خاوري ایستلی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویاندول د روسیې دا کار د ویانا په قانوني سن کې د ډیپلوماټیکو اصولو مخالف و، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. د سویډن حکومت په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې مخالف دی. د بالتیک سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې الوتکو او بیړیو د فعالیت پراختیا له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د خبرونو پای
زموږ غاغله ازادې رادیو او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادې رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې لومړی راپور دی چې د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداري ورکړی چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول غونډې به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. د ملي امنیت اداره وایي چې د مولا عمر ستاینه او د هغه د ویر په غونډو کې ګډون د افغانستان له خلکو او هغو خلکو سره جفا ده چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږی په غونډه کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوې لې امنیتي ځواکونه دند لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. شاغلی صدیقی ول دولتي ځواکونو ته واک ورکړل شوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو لمخې د مولا محمد عمر د مړینې اعلان وروسته په جنو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډه جوړ شوی. شاغلی صدیقی له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډه کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي.
هر نو تجمو
د وای د مولا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوزي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمي تایید شو او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی مولا عمر ته د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق ظلم بللی. نوموړی وایي چې مولا محمد عمر د افغانستان د ورسته پاتوالي بدبختی او د بیګونه افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو لمخې لشتر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی شاته نږدې د مولا عمر په یاد پر جوړسي به غونډه حمله وکړه.
په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې د ملي امنیت عمومي ریاست د افغانستان خلکو ته خبرداري ورکړی چې د مولا عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. په همدې حال کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ویلي د طالبانو د ماتولو لپاره اوس امکان زیات دی او حکومت باید له موقع کار واخلي. خغلی نور پرون اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې خبرې کنټرولولای شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پراپور کې ووري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو شموقې لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصت ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ته ویلي مولا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه ولیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ مانوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د مولا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټک کړي او لامل به طالبان په ډلو وویشل شي. اته محمد نور ویلی چې د مولا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو وېشل شي او لدی عمل طالبان نسې کولای چې د یوې واحد ډلې په توګه وجنګیږي چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پرست ویلی چې د افغانستان د سولې د بهیر کلی د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه و. اسوسییټډ پرست وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کویټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستانی چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښېنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکیچ تر څېړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلابه له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پرس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزی حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
د بلخ د ولی عطا محمد نور د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس زیات شوی او حکومت د ملا عمر لمړینه ورسته لاره منست شوی فرصت څخه باید کار واخلي. قدر منوریدونکو که د دې او همدارز د نورو هغو موضوعاتو په اړه چې له همدې موضوع له همدې خبرونو سره تړلی دي که تاسو کوم خاص نظر یا تبصره لري نو د ازادي رادیو لاره یې لاوریدونکو سره شریکولای شي. د افغان بي سیم په 1313 شمیره خپل نظر اس ام اس کړی ازادي رادیو ته رسیدي او مونږ د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریکو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیوي مجله 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښتي چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کړي.
لویدیز رسنیو او رسپانو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر لتاي درسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقاله او مطالب خبره کړي دي. فورن افیرس امریکایي خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډابنس او کارپو کارتر ملکسیان یو لیکنه خبره کړې ده. خاغله ډابنس لیکي په افغانستان کې د سولې د خبرو وخت رسیدلی دی. د نوموړي په خبره که په خپله سوله نه وینو د سولې خبرې خو پیل شوې دي. فورن افیرس خبرونې ته جیمز ډابنس او کارتر ملکسیان لیکلي په تیرو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې د خبرو په لور لوړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خونه استازي لیکي له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره فرصتونه رامنځته شوي او بیا ځای شوي دي. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسه د خپل کاري اجنډا په سر کې ځای کړه او پاکستان او چین هم د سولې د خبرو د پیل لپاره ګټور ګامونه پورته کړل. په مقاله کې راځي امریکا باید د سولې لپاره اوسنی فرصت ځای نه کړي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره باید ټول اړین کارونه وکړي. فورن افیرز لیکلي متحده ایالات باید له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې پاکستان دې ته اړ شي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استازي وایي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې نرم دریز غوره کړي او تر 2018 کال او تر هغه وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ پر ژمنه ودرېږي. دا برتانی چاپ فاینانشل ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې تر دې عنوان لاندې چې د ملا عمر د مړینې لتاي درسته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه شک پیدا شوی دی یو مقاله خبره کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات پیدا شوي او د مطلب د لیکوال په خبره سخت دریزه طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو چې د پاکستان په قربتوب او د چین او امریکا تر څارنې لاندې وي مخالفت ښودلی دی. د پاکستان متقاعد جنرال معین الدین حیدر فاینانشل ټایمز ته ویلي دا سخته ده چې معلومه شي چې د طالبانو نوی اعلان شوی مشر ملا اختر محمد منصور پر طالبانو څومره کنټرول لري. یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو فاینانشل ټایمز ته ویلي په داسې وخت کې چې د افغانستان جګړه دوام لري د طالبانو او افغان حکومت خبري خای وزندېږي. د چتم هاوس څیړنیز مرکز کارپو مات والډمن فاینانشل ټایمز رسپانې ته ویلي طالبان له پوځي اړخه اوس هم ځواکمن دي، منابع لري او په پاکستان کې لا خوندي پناه ځایونو برخمن دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علمګل سحر دوغو دو ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې وروستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې یو غر ده، دا په پخوانیو جنګونو کې به ځینې قومندانان هلته اوسېدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انځورګرۍ د اوسني وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته سن عمر کو وستا کار مدرن بومی است.
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ کېږدۍ ادبي بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشاعره وکړه. په مشاعره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبي بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ښوونیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړي ډالۍ هم ورکړل سو. کېږدۍ ادبي بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبي غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوي ودانۍ د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه طرحه د ښار جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسیني لخوا برابره شوې ده. حسیني په خوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابره کړې ده. په غونډه کې ښاغلی حسیني د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په 3 کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شک پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیر بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لار کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل شهر د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والي خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والي سیمه جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنور مېرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والي د ولایت له بودیجه هم 3000 افغاني د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هلی څرګند کړ چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جمعه د غور ولایت له پخوانی جمعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې 3 کاله مخکې شروع شوی وو خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسین محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمی سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 ساعته او ګڼې علمی مقالې چاپ شوې دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چاره د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علوم اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تېره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې در واشاد عطایي هڅې وستایلې او ټولنې مسؤوله وبلل چې دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاستپوه ارواښاد کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایي زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسي میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او وجیبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایي د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه نژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی وو. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه دي ولیکوال دي شمک هیروي د درنه ژباړه سوې دي. یو کتاب نومیږي د جنات روان لاندې د تورنټو وشکي او بل د دویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تیر موده کې البته نورو تیتو پر کارونو تر څنګ ژباړلې دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خدا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړه غواړ دي. نو کله کله لیکوال په یو شرط کې چې خپله تخلیک نشي کولی، بیا د دې لپاره شکر نه کېناستی نو ژباړه ته مخکې د ما خپله البته عادت دا ده چې نور لیکوال مې چلدلې راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنې هم اداري کارونه راباندې زیات و هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم، تخلیک وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر قراره کېناستا وایي دي کورته چې چل شدي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د مرد خپل دواړو ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره. یوارې د سپېدې مجلې مې چاپوله، یو ټولنه وه، څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېر راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو، د موږ خپل خلک د خپل ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. شبه دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړو، ژمنه وکوله چې یو له بلې ژبې به ژباړو. درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته، موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ باید ډېر سره د نو سو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط چې راغلي چې ډېر کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه خبر، له آثارو نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډېر آثار ورباړل سول او حتی د شمسو ویل چې یو اثر څو کسان ورباړل دی. یو مثال هم د ګلنار او هندار دی زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړل دی او پکتیا کې سمې پیوند ژباړل دی. فکر کوم ما هم هم دغه شی وکول دا چې ولید یو لیکوال زه دغه لیکوال لاسار سره بلد ومه د دا سال مخکینه سال من دوستی او لیکل مې ور باندې کړی وي خوند را کړی وو جالب وو د ټولنې لپاره راته مهم وو دومره مې خوشی وو چې ما غوښت چې نو سره مجبور آمد دي خو بیا مې بدم دي خبرې شې سوال نو ستو کنه کړه چې کیرا مې چې ولید یو لیکوال دوا سره نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سر ور باندې او ما څه تاسو معلومه ده بخه بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچنی باج خلګی نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي که توجه ورته وشي او وی ګوري سره به ډیر شیان نه پکې ما په دړي کې بل د شي یعنی ما چې لوشته بده وخت ما دا خبر مې لیکلی هم د پوغه کې په مقاله باندې ما د شاسر ګرنه لوشته بده زموږ په دړي کې زموږ په ځبای کې کنه مثلا د زریاب دي اثر دي ګلنارې وایني ډیر توشپ کې پرځای کې پس ما ته هیڅ خبر نه راکړی هدا کړ ان دوه اړین بار سره د دوه کسانو بار نه ده نو د ما په نسبت باندې دغه ډول اثر علی وو
یو څه د دې دوه ناولونو په پیسې کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده د اول ناول چې موږ په اړه لیدا ده
د اناتروبن لاندې ترنټو وشکي دا دوه ناول کې ډېر انساني پیغامونه دي لاندې ول به وایم اول ناول چې زبال سوي ده دا یو کناډایي ډاکټر د افغانستان ترایي سلسات ځکونه په منځ کې او دا بل خبره کندهار ته چې په کندهار کې طبي خدمتونه کوي الته بیا مخامخ کې د خلکو سره د شو وجهت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په خوانی جنگونو کې برخه اخیسته د ستر ګړندې سوي دي لږ سره ډېر مست کوي پوسنې جنگو کې هم دیغه یو ځای په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ ځان مرګ بریټ کې کسې ډېر ورزده ده نه به تکو
بیا ناول ولول
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو خبرونه دا التبی او دلتا یعنی دا هدف دې کې دا چې د ټولنې ترمن ته د همدیګر پزری یعنی یو بل دې منلو یعنی تمدنونو خلاینه دا یو ډېر پیغام لري یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګه ګورو یا شاید هغه مستو په بدسترګه وګوري دا شیغه دا د خلاینه د انسان ترمن ماته په دې سبب دي خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډېر سب کتر سم سوي دا انده ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر داسې و چې دا باید 2 میلیون نسخه چاپ شي یو ډېر انساني پیغام درلود بل دي موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په نه حل کې دا شي په کې رنګشت دي دا زموږ یعنی ډېر کومل کول دا کار کوي دا دوم بل اول د ویندر لیوان دی او ما سه
دا هم د ویندر لیوان دا دا نوم
جاله د ویندر په هرات کې وغار په خونه جنگونو کې به جن قومندانان حالت وشدل دا ډیر وحشتناک غرد وحشتناک مرکز ولې د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم یعنی وسته جنگونو کې هم د شې ویلي هغه څوک چې په جنگ باندې مختدي هغه څوک چې د ویني رنگ خوند ورکی اغه په خوایم جنگونه کول وسم جنگونه سویل دي کتاب کې دي موضوع باندې غوښته دي دي کې یو سړی ده یو په خوانه زور جهادي قومندان ده چې مقصد وایي د جنگونه متکړی ده خبره کې سیدا شي ده خود دې زوی یو بل قومندان چالت غلش قومندان ده چې غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې د زور لاري وکي ټوپک واخلي او خلکو زوري خلکو پیسې واخلي غلم د فاینل کې دا نو په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوي ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې بخاري رسرام کار وو دغه زوی وسره ولې تختي او بل اخر هغه ختم وایست مصر وجنګ د ووسه دغه د وندرغه ته ویلي بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنګ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختي هغه بیا ته دی په پیغمبر عمل کوي هغه ور اخلي دغه بخانه زور جهادي قومندان بل خپل زوی چې د ویندر غوته هغه ته چې ګوري غزو یا بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انسانيت فن لري نه د کومندانو د دزوي دا د دې کوشش کې چې دی راوړی خو نه کېږي بل اخره خلک له نور خلکو سره جنگ کوي څو جنگونه ته چې بیا په پای کې هغه مر کېږي د جنگونه کې نو په دې ناول کې هم دغه د جنگ روحیه ده لکه موږ ته خبره وکړو چې تاسو بل ته خپل ټولنې د ډیر مهمو کسانو د چرواکو هغه دی فکر سرسریواله معلوم شي تا باز یې ریډلې اتل وجهانو ده ولسی جرګل غړو د رئیس نه جنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيانو په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوان درا یاد نو دې هغه شو ویني چې دا دغه شي د افغانستان دغه شي د پاکستان دغه شي ما دغه ناول وسته یو کډری کې افسوس مې کوم ته وګورم زموږ خلک څومره غدي دا مهم خلک راځي دا مهم وایي دا کتاب نه ولې چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان په کومه تر هڅه وی یعنی په دغه کتاب کې د موږ حسنای حالت ډیر ښه انځور شوی دی پکې زه بیا مې دا کتاب پښتو کې موږ بل مکو څه کې ول ولي کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدای چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړئ په یو وخت کې دو ځوانان او جبړلای نو دا خو په حقیقت کې وخت دی ځوان اسی زای سوید باید او بل اثر جبړلای وای او دوه خبره دا ده چې زنه په ما په دې سکه نظر څه ده چې پارال د غزمو خپل جبی دي دا چې موږ نه دز د په دې کې تقصیر زموږ ده کدا چې ناولونه جبړل سوی وای چې دریته ل نورو ژبو راجبړل سوی وای بیا پښتو ته جبړل سوی وای دې به ګټ نه وړي
بل دا دا خو دې دا عوامل لري یو دا خبره چې تاسو وویل چې
د ځوانانو پیسې کې مې وڅرات وای نه د دې لپاره مې و لار په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بخت نسی
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شو چې دا ځمانه مسترکړې و خو بیا دا کار موږ وکړو یعنی د دې اثر لا ور بغل ډیر او متاسفانه زه ناورم من دې د پښتون دین ګل سوي یو خبره بل خبره ده چې و ما سب دې ژباړې لپاره سن یو سیستم په کار ده مګر یو وخت په دې باندې کار وکړ او موږ د ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دې څه پرسته وکړي د ژباړې کرنې سیمینارونه جوړ کړ او بیا کرنې غونډې موږ درلودې او په کاته مې یو څوک چې شر ژباړې وکړي هغه به مډال به ورکاو یا به تقدیراو یو سیستم هم رامسته ک ویب سایټ هم رامسته ک چې په دې کې باید معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کیږي کوم اثر باید ژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې ځان دي یعنی ک یو څوک پوښتنه یاته اساس سایټ ولر چې یو کتاب ورشي ژباړې دا معلومه وي چې دا کتاب ژباړل شوی نو دا سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
زه د بچو کامیاب نه لاندې بیت وایم د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي موږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي کلتور وزارت باید ته توجه وکړي یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دی ول کوله سره ونه ژباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده هغه سره باید راوړل شي چې په درس کې زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید راوړل شي د دې سیستم په کار شي متاسفانه درس په توجه نه ورته شوی د ماهر دا چې توجه وتوش
بل په ختنه می دا و چې ک دا ځوانان د داسې اثر راوړل باړي چې دری ته ل نور ژبه یا ل انګلیسي یا فرزن ل اردو یا ل نور ژبه را ل روسی ژباړل شي به دوی پښتو ته وژ باړي دا به څنګه یې دا خو دواړه زموږ خپل ژبې دي یعنی باید دا مزده وای
بل شه خدای دا چې استن باید کڅو کې رجبال نور ژبه رجبالي
سلام خدای
او حتی نه نه وځل انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلف ژبې زده کړي له هلندۍ رجبالي د ډنمارکي رجبالي د نارویژي رجبالي له په ژبه کنه نو موږ به د دنیا له اثر سره هم بلد شو او دا هم وقته لکه تاسو چې وایي خپل ژبې
د خپل تجربې
باندې پوي ځو کنه یو خلبته بیا داس ځایونه ست چې بلد نه دی دا اثر رجبال ول دی ما چې کوم مهم اثر نو مورېدلې دا پښتو کې ترجمه شوی دی او چې په سره مې کړی دی د لوستونکو هم لرلا او کله چې شخص سوي هم ده یعنی غته وزارت ته خو شبدای چې موږ نو اثر راوړبالو مثلا نن اثر چاپی په امریکا کې بازار راوځي موږ باید اجل وسخه د انټرنیټ زمانه ده هغه خپل ژبه تروش نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید اجل موږ ژبه تروش باندې موږ خلک به په خبري شته چې مستقیمه راوړبالو نه بل ژبه ده دا خو موږ وجود ده چې یم ځنې بل ژبه او یا بلند لاس واش
په کوم نوی ناولم کار کوي فکر کوم چې څه برخه مو
نه نه خو نه د ډیر ولا په خامې ډیر کار په خامې کار په کړی وو او بیا رانه پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر په ولیکل سو شا اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت اوس البته سره لدی شي شکل د تغییر ورکوي دا کېدای شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیروخ کې نو مودان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کوم هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې سیاسي دی او اوس مې غته په لشي شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه پرځبال سي دی یو چاپ سي دی اوسه نه نه چاپ سي دی کتابونه چاپ سي دی او دا چې ما کارم هغه ونه بل شي چې ګویا نو کار مینه د کار یا بزولو ضرورت لایم نو په لسی د جلب سوې ده او هغه د ما په نظر باندې البته کله کار پیوښ نو کله شي شونه ول
سر سر تر دې لمخمم یو ناول چاپ سوې وو مخکنه ناول مو د څه په نوم کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنه ناول و چې پنځه کال کې چاپ سو مینو جګړه نومو او د افغانستان دی تغتیرو دریل سیزو جگلو دی مختلف حالاتو یو دول انزور ونه
سرسد دو ناولو نمواج بارل او د دې ترڅنګ په کیسه موږ ژباړلې دي، تنظیم موږ ژباړلې دي، د دې خپل تجربه پرانا کې یو څه راته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور آثار را ژباړي، کوم داسې مهم ټکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي؟
یو خو عمومي ټکي د ټول باندې پیږي چې سړی باید هغه کومې ژبې نه چې را ژباړي په هغې باندې حاکمیت ولري، او په خپله ژبه باندې په هغه ژبه باندې چې اثر ورته ژباړل کېږي په هغې باندې ډېر حاکمیت پکار دی نسبت هغه بلې ژبې ته، او په موضوع کې باید سړی هغه ولري، یو ډول تخصص ولري. البته موږ خو تخصص له نګانه مشکلات لرو، په هغه برخه کې متخصصین نه لرو، خو په هغه موضوع کې باید ډېر زیات معلومات ولري. مثلا ما چې ناول ژباړلې دی زموږ په ژبه کې ډېرو شیانو ته ضرورت وي، ټیپه برخه کتاب ته ضرورت وي، د ریاضي په برخه کتاب ته ضرورت وي، په نورو برخو کې علمي برخو کې ضرورت وي، خو کومه برخه کې چې مثلا ټیپه برخه کې دومره نه بل لکه ناول برخه، نو له یو برخې نه هم باید سړی خبر وي چې ستا موجود دي. نورې عمومي خبرې دي، مختلفې تجربې دي.
او مننه کوم ودان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په پخوانیو نکلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو، د بوډۍ جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصېده، یا د کوم چا ګوتمۍ یا غمۍ چې په سختۍ به ترلاسه کېده، خو بیا به ډېرې غوټې ور سره هوارېدې. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي الولي د جادوګری آینه خبره شوې ده، دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وږمه به راته ووایي.
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یوه کیسه. د غرناطي په ټول خار کې اوازه ولويده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهي تر غوږورتي رښوه، ورپسې د خار د شپې څوکیدارانو ته، او بیا د خار زړو بوډۍ ته وویل شوه. نهي دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د دې دکان ته راته، او دا هر یو خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویده پیغلې راویښې کړې، او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې له خوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې، او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه انجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دلشان سره مناسبه انجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. معنی که هر ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي، نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي، سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر انجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي، حق لري چې له پاچا سره د واده کولو ارزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې انجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته بخپل مخ ورکاروي او دا و ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړی. دې کې یو شرط خبري هر چا ته خنده ورويسته. ټولو بس هم دا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا خزه شي، خو عجبه دا و چې هیڅ څوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هنداری ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیڅ چا زړه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ، په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینو به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې واوسي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلیږي، ته اوس وګوره پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نایي ځواب به دا و چې دکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل های های غرناتې، لعنت دې په تا وي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل صاحب، دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي، د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب، هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولۍ ورباندې راماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل نجلۍ، که غواړې زما میرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري، که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم، زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي، ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولي وي، خو را باندې ګران دي، ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي، زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور انجونی هم زړوري شوی. هنداره یې مخته ونیوله. هنداره بی داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه. دا د هیڅ دا قربانې نشته. شپنې خو ویلي و چې نغواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطي د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅیږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا په د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه. یو څه معلومات راته راکوئ چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دی، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کیږي، ډیپارټمنټونه سته فعال دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه نسبت هغه ته فعلا معاصر زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي، یعنی علاقمندان ډېر شوي.
یوه ټوکه د ملي استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو ناعلاج راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري. او رالو دې ته چې پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي، نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلی دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهي پیدا کړی دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوی دي. اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 60% علاقمندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مخته بیایي، خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقمندان شوي دي.
استاد، کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې یو بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشي کې محصل لرو. ولې چې اوس د نقاشي په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملی کار نسبتا کم دی. او چون چې په نقاشي کې اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسېدلی. نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې. دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا که موږ رسېدلي یو دغه حد ته، د نورو د تجربو څومره استفاده کړې دي. نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي، کولای شي د هغو څه شاګردان استفاده وکړي. دوی شته. او دا خو نو تغییرات یوازې د هنر په عرصه کې نه دي، نه
دا خو په مجبور کې
چون زموږ باز په هنر د په هنر راته
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساکشلای سي چې امني وخت چې نه امني نو هنر سانه ساکشلای او گرچه پر عملی کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم د دې کارونه منحیث دی سند تاریخ نمایشې شو د سیوی دي خلق قضاوت پې کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي یو شاګرد شو کولای شي جرزان فاکولټی ته راورسي غیر حاضرې ونه کې خپل مواد واخی او دا د هنر بس خدای دې چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي هم اکثریت څل اصلي دغه ته درلودل چې د برسونه اخلي فرض مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي و چې موږ د طرح خبره کوی چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي او یو مشکل د فعل زویلم چې زما مبالغه ونه کوم په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو راشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سیوی دي نمایشګاه ولر دایریږي اته الاته ممکن ټول تور معلومی چې خلک نسیرات لري نور اتبا هم نسیرات لري دلای نسی نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نسی ورته رسېل دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوه کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څکار کوي وګوي مکتبونه یا سره غډي او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې همغه زړیق سي تودیدي کړه نویم تودي سوي
سره فکر کوم چې کنوې شي منست راځي دا په دې معنی ده چې نوې افکار اوس برسر سوي دي او کار کوي په ټول ارسو کې د ادبیات پیسې کې ده یعنی د خلک نسبتا اګه سوي دي نسبت په خوات کنقاشي د سنتي حالت ته سیو باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زمون هم سایګان ته ځتللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمی شې دي د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مودرن کارونه دي یا وسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوې کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه وي ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته لرو
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې دغه مکتوبونه تدریس هم کیږي شاګردان ورسره بلد دي
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي تل ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نوی نوی کارونه سوي دي اته په دا ماستریک مش په خپل تراهیر او یو مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوی کارونه دي چې ریالیستیک او سنتي کاروڅه بچ سوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدیر شکل سره راکړي دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه یته واخلي
بله
یعنی اوس دا څه کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر د کټ ونه کې ته دا انځور نه څنګه اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادیقل ځان ته متوجه
کړي نه یو څو دقیقې
مصرف ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا دا د کابل غره اسمای غرزه مې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه و نه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شم دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکې
یا موقعیت ور بدل کې یا رنگ ور بدل کې یا هغه شیوه د کار ور بدل کې چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کې
بالکل دلته خبره دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زدا سي تر یو حد پرې چې زګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریج درشت هر شی د ځان مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره اده خپل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې نو هغه سي د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه د غسي قدم شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایشې شو زموږ دغه هدف دی هغه سره یو حرکت دی او فعل بده و اثر دی نو د فعلی ټولین لپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به شي څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو ماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي کدا شي نقاشي هم کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولن بلې خواته زی او آرټیست چې پراغلار زی نو هیڅ اثر نه شته ینه د خپل د ماموریت غلط دی ز خپل ځان ارزا کوم ز به ته څو ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سی بل اخر په افغانستان کې چې فعلاً جنگ دی مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ورکو خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه ده شې ستاسو رسالت ده شې هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټول بخشو کې باید هدفمند کاروسی متزل دي نه
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته و یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلې وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې خوي دغه سره ستاسو کارونه متفاوت وو یو څه د خپل کار د شیوه پیسې کوم راته وایست چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستې
زه خپل کاروته چراسمه یعنی زه د خپل حالات ته ګورم د خپل روحي وضعیت ته ګورم د خپل افکار ته ګورم زه و دره کړې نه ته چې زه باید نوې کار ولرم یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرټستانو سره موږ یو نمایش درلودی په ایران کې مالته د آرټستان ته ول اکثره مالته د نوې کارونه و مالته د ازما کارو ته سن عمر کو وستا کار مدرن بومی هست دی ما زه ډیر خوشاله سولم نو فکر کوم چې د خپل یو مکتب چې څوک تعقیبی کچيري په اول کې شروع کړي دا نو په دې مفهوم نسو چې هغه مکتب ز کولای سم چې مکتب وو باید تاغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې څه په سپیچ کار کې آرام کار کې کم رنگونه کار کې ته باید د تزان پوخ کې نو باید ته کولای سې چې ځین خلک چې موسیقي ووس کولای شته واسخانی وکړي نو دا هم دا سیده نو کزه چیر وایم چې زم پر د پرسونستان څخه متاثر یم اما پرسونیس نه په دې دلیل یې زه پوښتنه وینم چې چیرې ما غره کم تجوه لا غره کم رنگونه مراد کړل غره کم سپیټ او صورت ما درلودل نو زه کولای سم چې یو پرسونیس پوښم دا یو مسله چې ټکنیک د کار کې بل مسله دا دی چې د خپل افکار د خپل ستا فکر شو نه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي ستا فکر څونه د نور آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نور آرټستانو سره هدف مې ممکن تر یو حد پورې د افغاني آرټستانو سره ام اکثر ته دا بیرونی آرټستان څه دي چې نقاشي خونو که څوک تاریخ را وخت سلسله را وخت موږم فکر کوم دا د قرن 16 مخته دی خو اکثر نورمندان دغه څنګه څه متاثر دي زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلا نوینه کې مصرف يم نوینه کې کارونه مې زندبل شوی دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په هغه شیو مخته زم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او څه بیان او څه مفهوم ولې
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګان جوړ کړی
کوم وخت چې زه خاصی تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نقاشي مې موثر و خلق اخیستله خوشاله نمایشګاوی ته تلل لازمه کارونه او دودن لزر یو لزر رسمونه په مکار کړی نقاشانه
تر ټولو شه تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو او
مثلا شل کال درمخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشیدل یعنی هغه زنه ردم ممکن هغه ما استاد د فعلی حرکت دا په دومره د هکې ممکن زبل رقم بل احساس مې دا د هر وخت کار زه تقدیروم ول چې هغه خپل ما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولن او زه تقریبا 2000 3000 5000 زر $1,500, $2,000 نو داسې کارونه په سوي دي.
ډیره مننه استاده. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
پاکستان؟ ممکن شل کسې دیش کسې
کور د ودان استاده.
تشکر ستاسو.